آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا جا غشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم زه حسیب الکوزیم د ازادی رادیو خبرونه پایته ورسیدلې د دې د امریکا جا غشنا رادیو خبرونه پیلڅوینن پنځشنبه د اکتوبر د میاشتې شپږم نیټه د زمردنن ماښام لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه ته شرح خلاص د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته
متحده ایالاتو د افغانستان پولیسو ته 392 د مرمۍ ضد وسایط ورکړی دي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص نماینده ویلی دي چې د حلب د ښار ختیځه برخه د دې کال تر اخره پورې ممکن تباه شي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې نړیوالې ټولنې آینده رهبرۍ ته د خپل کاندید په هکله فیصلې ته رسېدلې ده.
زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره د کندوز د وروستي وضعیت په هکله رپورټ لرو. د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د موافقې پر ضد د مظاهرې په هکله رپورټ لرو. روغتیایي مسؤلین وایي چې له پاکستاني لوري سره تر خبرو وروسته پرېکړه شوې چې د پولیو پر ضد مبارزه کې به د هیواد به هیواد ته د راستنېدونکو افغان مهاجرونو د واکسین چارې افغان لوري ترسره کوي. په دې هکله رپورټ لرو. په پاکستان کې نن حکومتي او سیاسي مشرانو د پوځ څخه غوښتي دي چې د ترهګرو پر ضد د اقدام وکړي. په دې هکله رپورټ لرو. او په پکتیکا کې د ډیری مودې رئیسې نږدې 40 ښوونځي تړلې دي. په دې اکله رپورټ لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان قواوو د کندوز د ښار په منځ کې په جګړه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی چې له سهاره را په دې خوا د کندوز د ښار په منځ کې خال خال ډزې روانې وي، خو د ښار په شاوخوا کې د قاطع ملاتړ قواوو هوایي ځواکونو بمبار کاوه. په دې هکله رپورټ د خبرونو نه وروسته اوري. متحده ایالاتو د افغانستان پولیسو ته 392 د مرمۍ ضد وسایط ورکړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا دغه کومکی وسایط به د پولیسو په بیلابیلو زونونو او قطعاتو وویشل شي. د کورنیو چارو د وزارت تامیناتي مرستیال مرتضی رحیمی ویلی دی له دغو وسایطو نه به د افغانستان د پولیسو په تجهیزولو کې کار واخیستل شي. په همدې توګه د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان پولیس په 3000 میله امریکایي وسلو سنبال شي. د افغانستان جمهور رئیس د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې د ژمنې له ترلاسه کولو وروسته نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې له اویاو د زیاتو هیوادونو مشرانو او د شلو نړیوالو ادارو استازو تر 2020 کال پورې د افغانستان د انکشافي پروګرامونو دپاره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د مرین یا سمندري قواو یا واسکر ته چې دواړه لاسونه په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې پریشي وو د یو بل انسان لاسونه پیون شوي دي او عملیات ډیر کامیاب وو. د دې خبر تفصیل متي الله عبدالولي.
خورد ضابط جان پیک په لس د پاس د زرم کال کې په افغانستان کې ټپي شو او د روان کال د اگست په میاشت کې د بوسټن د ښار د بریګم په خرګوټي کې د جراحي عملیات وشول او د یو ځوان لاسونه ته پیون شول. دغه ځوان چې د دماغي کوما په حالت کې وو په ژوندون کې ویلي وو چې که زه مړ کېدم نو زما د وجود غړي هغه کسان ته ورکوي چې ورته ضرورت لري، نو ځکه دواړه لاسونه جان پیک ته پیوند کړل. جان پیک په دې وخت کې داسې
وویل،
زه د دغه ځوان کورنۍ ته چې زه د لاسونو خاوند کړم زړه له کومې تسلیت وایم. زه پوهیږم چې حالت مو سخت دی او پوهیږم چې په تاسو څه تیریږي، خو زه به دومره ووایم چې تاسو دغه فداکاري بې ځایه نه ده تللې، او هره ورځ چې زه خپل لاسونو ته ګورم نو زړه به قوت راکوي او هیڅکله به هم ماتې ونه منم. د جان پیک عملیاتو 16 د دوام وکړ او 30 جراحانو یو ټیم دغه عملیات ترسره کړل. متي الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص نماینده وایي چې د دې کال تر اخر پورې د حلب ختیځه برخه د پرله پسې ظالمانه نظامی حملو له کبله چې په دغه ښار باندې ادامه لري او 2.5 لک خلک پکې محاصره دي بیخي تباه کېدای شي. د ملګرو ملتونو نماینده سټیفن د مستورا او د هغه خاص سلاکار جان ایګلند نن په خبری کانفرانس کې هم د غراز د یاغیانو د انصر په ګروپ باندې غږ کړی دی چې د خپلو تباهیو او بربادیو نتیجه وګوري. د اسلامي دولت ګروپ ویلي دي چې د ترکیې سره د سوریې په شمال ختیځه سرحدي برخه کې د بم حمله دوی کړې ده. لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي چې زیاتره هغه مخالفین دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ګروپ د مړو شمېر 21 ښودلې ده. د اسلامي دولت ګروپ په انټرنیټي بیانیه کې ویلي دي او د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه نړیوالې ټولنې آینده رهبرۍ ته د خپل کاندید په حق له فیصلې ته رسیدلې ده. د روسیې استازي وویل نن موږ د شپږم ځل لپاره رېګیری نه وروسته د خپل خوښې کس معلوم کو او هغه آنتونیو ګیوتیرس نومیږي او موږ فیصله وکړه چې سبا په 10 بجو رسمي رېګیری کوو او هیله لرو چې په توافق به هغه غوره شي. نو سهار به رسمي رېګیری وشي او هیله ده چې ښاغلی ګیوتیرس په راتلونکو شپږو کلونو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په حیث په خپلو وظایفو کې کامیاب وي. دغه مجرب سیاست مدار او ډیپلومات د چهارشنبه په ورځ د امنیت د شورا د 15 غړو د رایو په اکثریت غوره شو. اووش پیته کلن ګیوتیرس د 1992 نه تر 2002 کال پورې د پرتګال صدر اعظم وو او د 2015 نه تر 2015 کال پورې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې رئیس وو. یو شمیر وسلوالو چې فکر کېږي د الشباب غړي دي د سومالیې سرحد ته نږدې په کینیا کې د ماندیرا په خارګوټي کې په یوې داسې سیمې باندې حمله کړې ده چې د خلکو کورونه پکې دي. د ماندیرا ګورنر علي روبا په ټویټر کې په دغه ښار باندې د حملې خبر لیکلی دی. د ویلي دي چې شپږ تنه په دې حمله کې وژل شوي او یو بل کس سخت زخمي شوی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پولند د پارلمان غړو نن د هغه پلان ضد رایه ورکړه چې په ملک کې قریب په قطعي توګه سخت جنین بنداوه. د دغه پلان په ضد د احتجاجونو او مظاهرو نه وروسته دغه دریز غوره شوی دی. دغه فیصله د پولند د پارلماني کمیټې د رای نه وروسته وشوه. پارلماني کمیټې پرون د سخت جنین د بندولو قانوني لایحه رد کړه او د پارلمان اکثریت ښي اړخ غړو نه وغوښتل چې د پنجشنبې په ورځ چېرګیګیری کېږي د دوی لاره ونیسي. د پولند د پارلمان 850 غړو مخالف رای ورکړي او 325 وکیلانو د سخت جنین د بندولو د لایحه په طرفداري رای ورکړه. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې پیشبینی کړې ده چې د ماتیو په نامو طوفان چې د بهاما د ټاپوګانو د شمالي سیمې لور ته ور روان دی نن د پنجشنبې په ورځ به نور هم قوت واخلي او د امریکا د فلوریدا د ایالت په جنوب ختیځو ساحلي برخو باندې باور شي. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز ویلي دي چې د ماتیو قوت تر نن سهار پورې په ساعت کې 250 کیلومتره ده. دغه ادارې خبرداري ورکړې ده او وایي امکان لري چې لږ تر لږه 40 سانتي متره باران هم وورېږي. د هوا د حالاتو د پیشبینې اداره چې دغه طوفان تعقیبوي وایي د ماتیو قوت د 3 درجو نه 4 درجې ته رسیدلی ده او د جمعې په ورځ راسن د فلوریدا د ایالت شرقي ساحلي لور ته ورسیږي. او د بالیوډ د پینک په نامه فلم چې د هغو دریو میرمنو په حق لدی چې جنسي تیری پرې شوې دي په هند کې د ښځو په حق کې د ظلم او ناروا په باره کې ډیر بحثونه راپارولی دي. په هند کې د ښځو سره د تشدد مسله د هغې پیښې نه وروسته یوه ډیره حساسه موضوع شوه چې په 2012 کال کې په نوي ډیلي کې څو کسانو په ګډه په یوې محصلې جنسي تیری وکړ او په ټول هند کې سختې مظاهرې راوپارولې. د بالیوډ د فلمونو مشهور هنرمند امیتاب بچن چې په دې فلم کې د دفاعي شورا د مشر نقش لري وایي د پینک په نامه دغه فلم اوس یوازې فلم نه دی بلکې په یو تحرک بدل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه واوریدل. سم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. قندوز کې د افغان دولتي قوه او واستوالو طالبانو ترمنځ د جګړې څلره مورځ ده او افغان ځواکونو د شهر دننه په جګړې کې د پرمختګ دعوا کړې ده. په دې اکله نور جزئیات زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن د قندوز څخه رالېږلي دي.
له سهار را په دی خوا د قندوز د خار په منځ کې خلخل د زیره وانی وي خو د خار شاوخوا د قاتم لاتړ قوا او هوایی بمبار کاوه. له سهار را په دی خو د قندوز د خار په منځ کې خلخل د زیره ونیوي خو د خار شاوخوا د قاتم لاتړ هوایی قوا او بمبار کاوه. مازیګر مهال د قندوز د چوک لسره د ضربتي قوا او ټانکونه د خار ختیځ او لویدیځ لور ته پر مخ تللي. که څه هم طالبان د خار په منځ کې اوس په هغو تعمیرونو کې نشته چې تیره ورځې پکې سنګرونه نیولي وو، مګر نن هم له ځینو لوړو ودانیو څخه د خار په سړکونو باندې په ګرځېدونکو سرتیرو ډزې کوي. د ځانګړو ځواکونو ویان جاوید سلیم مطبوعاتو ته وویل چې د قندوز په روانه جګړه کې به تقریبا سل تنه وسله وال وژل شوي وي، خو دوی یې تر اوسه کوم جسد نه دی لیدلی.
نظر به راپورهای کشفی با بیش از 100 نفر دشمن تلفات دارد.
د قندوز په روانه جګړه کې چارواکي د نظامی تلفاتو په اړه څه نه وایي. د قندوز والی اسدالله مرخیل امریکا غږ ته وویل چې د افغان ځواکونو تلفات تر هغې ډیر کم دي چې د دولت مخالفو وسلوالو ته یې څومره تلفات وراړولي دي. اسدالله مرخیل د طالبانو تلفات هم په لسګونو یاد کړل او زیاته کړه چې افغان ځواکونه محدود تلفات لري. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش وای چې په روانه جګړه کې څلور تنه ملکی وګړي وژل شوي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د حالاتو په اړه داسې وایي:
پلوم جنگ دے، دے پلوم جنگ دے، دے خواتم جنگ دے، دیر بد حال دے، نہ ڈوڑے پیدا کی گی، نہ اوبشتا دے، نہ برخشتا دے، اور بس معشومان دی چگی وہی داغا دے، بس
دا چرگوڑی
چرگوڑی دا مم دنے سے نہ راو کی دی چاہتے مڑکے دل نہ منگے چزا بس چاہتے وہ
دا قندوز تے سیوا میں روانہ دل دا خلق کاروبار دے غد حساب کتاب روان دے دکانوں نہ بند دی خلق در پدر شو
یو ڈوڑے پشل لوپے
یو ڈوڑے پشل لوپے شو پنجم اور درو کو نہ چاہتے اوپر پیدا کی گی نہ چاہتے ڈوڑے خلق سیوا میں ربانہ در بدر دی دام دبد یورز رئیسلی دی دا نہ گورو نہ سمال نہ بدل لے بس ہر سوی رو ابد یورز پ مخ راخستی
ل بل خو د قندوز د عامی روختیا سرپرست رئیس عبدالحمید عالم امریکا غک ته ویل چې پرون د طالبان او افغان ځواکونو ترمنز د روختون په انګړ کې د ډزو لامل د دغه روختون ډاکټرانو کار درولې دي. هغه زیاته کړه چې د جګړې په جریان کې لدغه موقع څخه د دوی ډاکټرانو استفاده کړې او له روختون څخه وتلې دي. هغه زیاته وی چې که هم داسې د روختون انګړ د جګړو ډګر وي نو فکر نه کوي چې ډاکټران و بیرته خپل کارونو ته راوګرځي. طالبانو د قندوز د نننۍ او جګړو په باب په یو بیان کې ویلي چې نن یې د قندوز خان آباد ولسوالۍ ترمنځ په لاره د افغان امنیتي ځواکونو و پوستې نیولې دي، خو افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو دغه ادعا ته لا غبرګون نه دی ښودلې. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم قندوز ته له ځواکونو څخه د لیدنې په موخه سفر درلود. هغه د ولایت ودانۍ ته لاړ، خو له 15 دقیقو وروسته د ولایت د ودانۍ شاوخوا له لوړو تعمیرونو څخه پر افغان ځواکونو ډزې پیل شوې، چې د کورنیو چارو وزیر هم له ولایت څخه د هوایی میدان پر لور حرکت وکړ. ګلریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
لا پاکستان نه هیواد ته راستنیدونکو کډوالو ته خبرتیا. لا پاکستان نه راستنیدونکو افغان ماشومان ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزرن د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې لا پاکستان نه افغانستان ته ستنیږي هیواد ته له رسیدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزن ضد پولیو څاڅکي ورکړئ او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغورئ.
نن په کابل کې په دوو جلا غونډو کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالینو له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د موافقې مخالفت وکړي، خو یو شمېر نورو بیا د دغې موافقې څخه ملاتړ څرګند کړي. په دې هکله زموږ خبریال د کابل څخه یو رپورټ رالېږلی دی. زموږ خبریال البته ممتاز بهیر صاحب یو رپورټ رالېږلی دی چې په ګډه به واورو.
دا په کابل ښار کې د هغو لسګونو اعتراض کوونکو غږ دی چې نن سهار د دغه ښار په شارنو پارک کې راټول شوي وو، او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سربیره د افغانستان په کورنیو جګړو کې د ټولو ښکېلو هغو کسانو د محاکمې غوښتنه یې کوله چې د بشري حقونو په سرغړونو تورن شوي دي. دغه موترزینو چې ځانونه د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په نوم د یو غورزنګ غړي معرفي کول، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له اسلامي حزب سره د سولې په موافقه کې ګلبدین حکمتیار ته د قضایي مسؤلیت ماده دې له دغه موافقې څخه وباسي. د دغه غورزنګ یو غړي رامین انوري د غونډې پریکړه لیک ولوست چې په کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ته د قضایي مسؤلیت او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د هغه د نوم ایستلو سره سخت مخالفت ښودل شوی و. رامین انوري د پریکړه لیک د لوستلو پر مهال په تیرو درنیمو لسیزو جګړو کې د بشري حقونو د ناقضینو د بخښنې په اړه د ملي شورا د مصوبې د لغوه کېدو غوښتنه هم وکړه.
قانون عفو عمومي کې سال 2007 پارلمان
هغه ویل د عمومي عفو قانون چې په 2001 کال کې د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شو باید لغوه شي. د دې لپاره چې موږ باور لرو چې دا قانون د ټولو هغو جنایتکارانو د عفو لپاره یو بنسټ دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې د خلکو په وژن لاس پورې کړی او دغه قانون له لارې اوس نظام تدن کی. د بخښنې دا مصوبه په 1315 لمریز کال کې د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوه. هغه مهال هم یو شمیر بنسټونو د دغې مصوبې پر ضد کلک غبرګون وښود او د بخښنې نړیوال سازمان هم د دغې مصوبې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د دغې مصوبې په درېیمه ماده کې راغلي چې د 2.5 لسیزې جګړې ټولې خواوې او سیاسي اړخونه د مختلفو قشرونو ترمنځ د روغې جوړې په موخه او د سولې او ثبات د ټینګښت او د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ کې د نوي ژوند د پیل لپاره د ملي مصالحې او د یو بل د بخښنې په برنامه کې شاملېږي او تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې نه راځي. خو له بلې خوا د پکتیکا د متحدو ځوانانو شورا نن په کابل کې د ځوانانو او سولې تر عنوان لاندې په یوې غونډه کې له اسلامي حزب سره د سولې له موافقې ملاتړ څرګند کړ او د دغې موافقې لاسلیک یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه اقدام وباله. د پکتیکا د ولایتي شورا پخواني رئیس ابراهیم افضلی په دې غونډه کې وویل:
دا دوه هفته مخکې موږ تاسې د دولت او د حزب اسلامي ترمنځ چې کوم د سولې تفاهم نامه یا موافقت نامه لاسلیک شو، دا د افغانانو دپاره هم د زیر خبره ده او د نورو مخالفینو دپاره هم دا یو لار کیدای شي چې ورونو راځي د جنگ نه، د دغه بدبختۍ نه، د دغه پردی په لمسون باندې خپل ملک خرابولو نه هیڅ نه جوړیږي. راځي چې د خپل انرژي د دې ملک په آبادی باندې، د دغه ملک په وسایینه باندې، په خوشحالي باندې مصرف کو.
دوونه مخکې د افغانستان د دولت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه چې مخې به د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه وایستل شي او په افغانستان کې به هم له قضایي مسؤلیت څخه برخمن وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
روغتیایي مسؤلین وایي چې له پاکستانی لوري سره تر خبرو وروسته پریکړه شوې چې د پولیو پر ضد مبارزه کې به هیواد ته د راستنېدونکو افغان مهاجرونو د واکسین چارې افغان لوري تر سره کړي. په جنوبي حوزه کې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نظر محمد له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له افغان کډوالو څخه هم غواړي چې د ستنېدو پر وخت د خپلو ماشومانو واکسینونو ته زیاته پاملرنه وکړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د ډاکټر نظر محمد سره مرکه کړې ده چې ستاسو په امر تر اړوم.
مهرباني ډاکټر محترم، پاکستان او افغانستان د پولیو ضد مبارزه کې یو ګډ ناست درلودل. د افغاني طرف مشکل دا دی چې هغه افغان مهاجرین چې له پاکستان څخه راستنیږي د هغوی واکسین چې د پاکستان طرف مسؤلیت دی د هغوی واکسین نه ترسره کیږي، بینان دا وظیفه هم افغان طرف ترسره کوي. په مجموع کې پر دغه میټینګ باندې او په مشخص ډول باندې د افغان مهاجرینو د دغه مشکل په رابطه باندې کوم فیصلې ته ورسېدل؟
د ډیورن داک خوا و د پاکستان خوا اسلام آباد کې غونډه درلودله چې البته د افغانستان د خوا درې حوزې وې چې حوزې شرقي و، جنوب شرق و او جنوبي حوزه و. د مهاجرینو په ارتباط کې موږ دا موضوع د دوی سره شریکه کړل. دوی ویل چې زموږ مهاجرین په یو نقطه او په یو ځای کې کمپونه نشته. د دوی کمپونه یوازې موږ کولای شو چې په سرحد یا په باب دوستي کې موږ واکسین ورکړو.
د پولیو ویروس په پاکستان کې تر بل هر هیواد ډیر زیات دی. دغه مهاجرین چې له پاکستان څخه خپل کور ته راستنیږي نو طبیعي ده چې تاسو به هم یو ډول د دې ویروس انتقال خطر محسوسوي. پر دغه برابر باندې ساسي تشویشونه چی شو؟
زموږ تشویشونه خو دغه و چې حالته موږ چې د خپل مهاجرین څخه پوښتنه کړې ده، هغه دوی ته د پولیو په کمپاینو کې په وخت او زمان یا د نایدي په ورځو کې یا د کمپاین په ورځو کې دوی ته زیاتره صحوت چې دی بودو باش کول هلته واکسین نه دی رسیدلی. دغه تشویش لکه تاسو چې د مخول هلته سرکولیشن فوق العاده زیات دی د دې ویروس، او موږ دغه خطر احساسوي چې دا ویروس د افغانستان ته را انتقال نه کی. موږ هم په کراس بارډر کې هم په یونیسیار په دفتر کې موږ حالت جدي تصامیم نیولې دي. ټیمونه مو معذف کړي دي چې هغه 2 ساعته د هر ټیم دلته معذف دي.
د افغانستان او پاکستان د مشترکې هڅې د پولیو پر ضد باندې بل ملي جامعه هم همغږي کوي. نړیوال روغتیا سازمان یونیسف د همغږي په برخه کې مو پر څه باندې پریکړه وکړي؟
عمده مشکل زموږ بیا هم په وار موږ ویلي دي چې د دې د خوا ډیر مس کوشنیان په کراس بارډر راوړي او د دې ټیمونه یعنی موږ هم ورته ویلي چې لږنو کې مانیټورینګ مو قوي کوي چې دغه ټیمونه دا کار پر موږ لور دی. هم د دې خوا مهاجر اخوا ته اوړي هم چنان د اخوا راځي. یو ټیم نشي کولای چې دخول و خروج واکسین کی آماده از موږ سره دا وعده وکړه چې پاینده کې به دا مشکل به حل وي. هغه مسافر چې د پاکستان ته د افغانستان ته داخلي د هغو مسؤلیت موږ لرو. موږ به واکسین وو او ستاسې د افغانستان چې پاکستان ته داخلي تاسې مسؤلیت لري چې تاسې واکسین.
خپله مشخص د مهاجرینو په برخه کې څه باندې فیصله وسو؟
مهاجرینو په برخه کې ول موږ امکانات نه لرو او دا ساحه موږ یو ساحه نه ده چې موږ هلته ټیم ایجاد کړو. موږ نسو کنټرولولی. نو تاسو په خپل مهاجر تاسو هلته په داخل د افغانستان کې تاسو هلته واکسین وار.
تشکر جنید.
مننه. خیر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پاکستان کې نن حکومتي او نورو سیاسي مشرانو د پوز د لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی او د هغوی څخه یې غوښتي دي چې په پاکستان کې د ترهګرو پر خلاف اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان په سیمه او نړۍ کې ګوښه کېدلی سي. آیا سیاستمداران د پوز په مشرانو فشار اچولی سي چې پاکستان د ترهګرو په خلاف عملي اقدامات وکړي او د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې سمې کړي؟ موږ په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین سره مرکه کړې ده.
خادم حسین صاحب، د پاکستان حکومت او د هغوی سیاسي مخالفین ټول یو ځای سره کولای شي چې د پاکستان په پوز باندې فشار راولي چې د ترهګرو په خلاف اقدامات وکړي، ځکه چې پاکستان تاسو وکتل چې د سارک غونډه هم په دغه وجه باندې لغو شوله چې پاکستان ته هند نه راتلو او د هغې نه وروسته نور هیوادونه رانل.
رسیده چې کله دې ته دی پاکستان د ریاست پوره سخت او کته شي او په دې کې د منتخب حکومتونو یا د سیاسي ګوندونو پوره بنیاد توګه شي یا د هغه د حمایت بنیاد توګه شي یا د مرستې بنیاد توګه شي او بیا دې توګه شي چې څنګه د پاکستان کې دننه د اقتصاد پوره مارکیټ کې بیا دې سره د اقتصاد مارکیټ سره چې کوم د جنگ د اقتصاد مارکیټ دی او غیر سره تړلی واړه او لوی ګوندونه دي. تاسو به دې خبر سره بل خبر هم کتلی چې پاکستان دفاع کونسل د احتجاجونو اعلان کړی دی. دا قسمه ګوندونه چې کوم دي سره په سپورټ کې وي د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت سره او اقتصاد د پاکستان مارکیټ غیر سره وي او دی په دغه بنیاد د پالیسۍ جوړولو اختیار ورسره وي. نو په دغه صورت کې د پاکستان منتخب حکومتونه صرف په دې بنیاد لږ ډیر مزاحمت کولی شي د هغه پالیسو کوم چې سکیورټی اسټابلیشمنت جوړولی شي یا جوړی یې چې هغې د عوامي پاسون خبره وکړي.
اوس ولې دا د هند سره تعلقات چې په وروستیو کې دومره زیات خراب شو څه عوامل کېدای شي؟ ځکه چې هند اوس په سیمه کې ډېر لوی هغه په افغانستان کې هم تاسو ته معلومه ده د بنګلادیش سره یې د مخکې نه ښه تعلقات دي، نو هند په سیمه کې ډېر زیات نفوذ لري.
نو په پاکستان ریاست هند سره خو پریک دی چې اقتصادي توګه باندې دې په مخکې لاړ او تاسو سوچو کوي چې کله ایران سره د امریکي معاهده وشوه او هغه د سویلي ایشیا ته او مرکزي ایشیا سره تجارت کول غوښتل بیا پاکستان ته راغی او دغه شان یو سیمه ایز د تجارت دغه شان 2014 کې چې د افغانستان د غاړې نه کم د مرستې دپاره غېږه خلاصه کړې شوه. دغه ټول عمل د سیمه ایز اتحاد غاړې ته او د سیمه ایز سټریټیجیک په ځای سټریټیجیک کمپټیشن په ځای یا د سټریټیجیک مقابلې په ځای یو قسمه اقتصادي مرستې غاړې ته تللی شوه. هغه د دوه سیزونو د وجې نه یا د دوه قسمه پالیسو د وجنا تنازع غاړي ته لړه. او هغه کې یو تنازع خدا وا چې پاکستان او داسې د سیمې نور هیوادونه هغه د پرایویټ ملیشیا یا د شخصي ملیشو د شخصي وسلوالو ملیشو د خپل خوره کې د بندول په حواله تر اوسه پورې مؤثره کاروایی نه ده کړې.
اوس ښکاریږي چې پاکستان کې دننه دغه د پاکستان او د هند تعلقات نورې خرابې طرف ته روان دي او کنه د سمیدو طرف ته روان دي.
پاکستان کې د سیول سماج او د سیاسي جماعتونو یو ډېر مناسب تعداد داسې دی چې هغه دغه قسمه پالیسۍ مسلسل چیلنج کوي، کوم چې د ګاونډي هیوادونو سره د تنازع په شکل کې موجود دي یا بیا د شخصي ملیشیا د استعمال په شکل کې موجود دي. پاکستان دغه قسمه خلک یو قسمه आवाज لري او دا امکان پیدا کیږي چې نور هیوادونو سره د خبرو اترو په اول مخکې لړ شي. د هند په حواله هم دا خبره ده چونکی هند هم په اقتصادي توګه په مخکې تلل غواړي او د سیمې او نړیوال اقتصادي اړیکې زیاتول غواړي. دا غي د وجې نه په هند کې اگر چې یو داسې لابي موجود چې هغه به جنگ کول غواړي او جنگ کې به خیری او ګټه وي، خو اغل ته هم اقتصادي ضرورت یا ډیمانډز احتیاج دا شاید چې په جنگ یا د جنگ په دی بیانیه حاوی راشي. نو پاکستان کې شاید چې د جنگ په بیانیه منتخب حکومتونه حاوی شي او کې شي اغل ته حاوی شي، نو ځکه لږ ډیر به پر روان وختونو کې د خبرو اترو عمل د شروع کېدو زیات امکان ښکاري.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري. د افغانستان قواوو د کندوز د خار په منځ کې په جګړه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا غ خبريال رپورت راکړی دی چې له سهار را په دې خوا د کندوز د خار په منځ کې خال خال ډزې روانې وي، خو د خار شاوخوا د قاطع ملاتړ قواوو هوایي قواوو بمبار کاوه. متحده ایالاتو د افغانستان پولیسو ته 392 د مرمۍ ضد وسایط ورکړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا دغه کومکي وسایط به د پولیسو په بیلابیلو زونونو او قطعاتو وویشل شي. د افغانستان جمهور رئیس د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې د ژمنې د ترلاسه کولو وروسته نن سهار کابل ته ستون شوی دی. د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې له اویاو زیاتو هیوادونو مشرانو او د شلو نړیوالو ادارو استازو د 2020 میلادي کال پورې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د مرین قواوو یو عسکر ته چې دواړه لاسونه په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې پرې شوي وو د یو بل انسان لاسونه پیوند شوي دي او عملیات یې ډېر کامیاب وو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص نماینده وایي چې د دې کال تر اخر پورې د حلب ختیځه برخه د پرله پسې ظالمانه نظامي حملو له کبله چې په دغه ښار باندې ادامه لري او څه باندې 2.5 لک خلک پکې محاصره دي بیخي تباه کېدای شي. د ملګرو ملتونو نماینده سټیفن دمستور او د هغه خاص علاقار جان انګلند نن په خبری کانفرانس کې هم د غرض د یاغیانو د النصر په ګروپ باندې غږ کړی دی چې د خپلو تباهیو او بربادیو نتیجه وګوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې نړیوالې ټولنې آینده رهبرۍ ته د خپل کاندید په هکله فیصلې ته رسیدلې ده. د روسیې استازي وویل نن موږ د شپږم ځل راګیرې نه وروسته د خپل خوښې کس معلوم کړو او هغه آنتونیو ګوتیرس نومیږي او موږ فیصله کړې ده چې سبا ته په 10 بجو رسمي راګیري کوو او هیله لرو چې په توافق هغه غوره شي. دغه مجرب سیاست مدار او ډیپلومات د چهارشنبې په ورځ د امنیت د شورا د 15 غړو د رایو په اکثریت غوره شوی دی. یو شمیر وسلوالو چې فکر کېږي د الشباب غړي دي د سومالی سرحد ته نږدې په کینیا کې د مندیره په خارګوټي کې په 10 یوې سیمې باندې حمله کړې ده چې د خلکو کورونه پکې دي. د پولند د پارلمان غړو نن د هغه پلان ضد رای ورکړه چې په ملک کې په قطعي توګه سخت جنین بنداوه. دغه پلان په ضد د احتجاجونو او مظاهرو نه وروسته دغه دریز غوره شوی دی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې پیشبینی کوي چې د ماتیو په نامه طوفان چې د بهاما د ټاپوګانو د شمالي سیمې خواته روان دی نن د پنجشنبې په ورځ به نور هم قوت واخلي او د امریکا د فلوریدا د ایالت په جنوب ختیځو ساحلي برخو به ورشي.
د
د امریکا د غشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د دری ژبې لومړی نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې سي. تر بیا په پاک الله سپارم، ټول روغ جوړ او سلوړي اوسئ. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو د خبرو اترو یا ګفتگو د خپرونې سره.
رادیو آش